مشال لړیو د ستړي مشه وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې دی د مشال لړیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاین بنيري درته هر خلې وای په روان خبري غړې کې نو د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځنګړي رپورټونه هم راوړي دي خلمړې وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهورم بیره دی وخمن په بنر په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونو تړلې دي د کورونو چار وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې ترګرې په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي او امریکایي پوځوایي یغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وژلي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونو تړلې دي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد نن په ټوټر په بیان کې دعوه کړې چې د خبریالې اصولو نه مراتولو په سر د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دي د طالبان حکومت له دې پرته نور هیڅ تفصیل نه دی ورکړی او دای هم نه دی ویلي چې په کوم خبر یا راپور کې ازادي رادیو د خبریالې اصول له پامه غورځولې دي د طالبان حکومت د ازادي رادیو ترڅنګ د منځنو سپو هغه ترانسمیټر هم بند کړی دی چې د مشال لیډو پروګرامونه ورڅخه نشر کیږي په خیبر پختونخوا سملې کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړه کې ورکړی دي نوموړي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبا د بدمنۍ په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت بیان په خپله وایي چې د طالبانو ملګري دي نو بل چا له با ستحفظ ورکي
بسنګ یو شړې دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کینول دي نو لکه دا شوک ته واضح دغه په ډاګه دا خبره کوي چې ما پتا کال کې جهاد کړی دی او داسې قسم له پچموز پښتنو پورې کوي بلکې زه دا ویلی شم چې دا زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کې جوړی
بلخوا د خبر پختونخوا د وزیر علا ویان برستر محمد علي صاحب د وسلوارو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي نوموړي بیګا مشالې ډوسر په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویل نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت ته وړاندې کړي د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترګرې په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نشي نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لاره خپله کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان په کویټه کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید ذمواري منلې ده رانا ثناءالله وویل چې تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه سیمه ییز امنیت ته خطر دی او باید د افغانستان لپاره هم د اندېښنې لامل شي ثناءالله په دې هم خوشینی سرګند کړه چې د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ شوی وروستۍ امنیتي غونډه کې ګډون نه دی کړی بلخوا د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکی غونډې راغوښتو او د شریکی غونډې غوښتنه کړې ده نوموړي پرون په بیان کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسه تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو جزئیات پټ ساتلي دي او امریکایي پوځ وایي چې یغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وجلې دی هغه ډلې پرون په یو بیان کې په انخته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دوی نه دی ویلي چې هغه کله وجل شو البته د امریکا د فوز مرکزی قومندانې بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې قریشي د ازادي سوریا یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې وو واشنگتن هغه ډله د شام د حکومت له مخالفینو څخه ګڼي مرکزی قومندانې په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغه ډلې لپاره یو بل گزار دی ابوالحسن الهاشمي القریشي سکل په فروری کې په عدلی ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم قریشي تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی وو تر دې مخکې په 2019 کال کې د داعش لومړی مشر ابو بکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو دا د دې وخت خبرونه
خبرونه بل مشال لري واره دل چې شاین بنيري درته اوړاند کړل کچر را سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باور په اورګزو کې د اسکرو په کان کې پچاودنه کې نه مزدوران وړل شوی دي. په داسې حال کې چې تیرې کې طالبان پاکستان د حملو بیا پیلولو اعلان کړی، آیا اسلام آباد به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پر ضد به عملیات کوي؟ شنون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه لري.
وبشتي اوسوي تقریبا چې د سولې کم عملو هغه په عملي سطح باندې موجود نه و. پاکستان کې کپره کاروي ډېر غټ کاروي شوی، هغه بیا داخل دی خپل پولیس.
نن د ایچ آی وی او ایډز په اړه د آگاهی او د ناروغۍ مخنیوي نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي په ایچ آی وی اخته کسان باید پر وخت خپله درملنه پیل کړي.
وینې د لګولو په پروسس کې په کار ده چې هغه وینه د ایچ آی وی په پاکه وینه وي چې په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانی ونه لګي.
په خبر کې په نشو روږدو کسانو لپاره د لوبو میله جوړ شوې وه. د لوبو یو منتظم وایي
دا ټول کسانې دغه پلونو نه روچت په دې ریبلیټیشن سینټر ته واستول. دا ویل ته کې ریبلیټیشن شو چې کوم ځکه مونږ ته هم دا ډرګ اډیکټس خاري دا به مونږ دغه سره چتو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لا مشال رادیو سره سه. مشال لته تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبري غړې دا تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم، خو یو ولکشن د مالو او د میرستو بیا رپورټونو په لور ځو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2000 1500 15 15 15 او 1000 800 80 کیلو هرتز واوري.
د اورګزو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو لوجې چاودنه شوې چې پکې نه کارکونکي وژل شوی او سلور ژوبل دي. پولیس وایي پیخه پرون د ډولې سیمې په یو کان کې شوی او ژوبل کسان د کوارټ روغتون ته لګول شوی دي. د کان کیندونکو ټولنه وایي په 2022 کال کې په قانون کې په بیلابیلو پیخو کې شاوخوا اویا کارکونکي وژل شوی دي. تفصیل ممداز بنګ شرا کوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع اورګزو کې د کویلی کان کې 14 شوي یا د پیخه کې نه کان کې نون کې مړه او څلور جوبل شوي. جوبل کسان د کوهات روختون ته لګدل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 13 د کوزه اورګزو په ډولې سیمه کې رمخېته شوي. د ځای پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشاري دوی ته ویلي 14 په کان کې ګیس د کېدو لوجې شوي. نو موړي تر مخه د پیخه نورسته مرستندوی ډلې په موګه ورسېدي او د کان کې دون کو مړي رووېستل. لور کان کی دن کی پجوبل حالت کی دکان نہ ربہار کلل. سرفراز خان چے دکان کی دن کو د اتحادی پریس سیکرٹر ہم دے مشار ریڈیو تے د یاد پیخه پ اڑ دارنگا معلومات ترا کر
دا واقع دا سے محل لغلا چے مزدوران مین تک کوشیو او د مزدوران چکم دن د خپل اجرت یاد مزدوری د پاره چکم طریقہ کاری تقریبا د خپل پیماش کو چے دیو سنٹر تلاڑا او سنٹر چے دغه تقریبا 400 فٹا د غزه د مزدورانو په مطابق مخه ته پدې ماین کې پکې 66 لتلې چې دیو اغه ته کړه داخل شون په دغه ماین کې یو دم ګیس راخلا شو.
د پیخي په اړه د کان کیدونکو اتحادی مشر علي باش خان بیګا نه وخت مشاري ډو ته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو غمونه د نش برابر دي. با چې اړوند چرواکي دی په بیړندۍ توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره غمونه پورته کړي او کچر ته هم نه قانوني قانونوي نو په سمدستي توګه دی و تړل شي.
زمونږ د حکومت نه پدې موجوده واقعیا سره غټ غوند غختنه شیدا هغه دادا چې په کار دا چې حکومت غیر قانوني ماين بن کی په ماين کې دنه نه د سیفټي تنظیم وشي او د زهريلا ګیس د معلومولو لپاره جديد ټکنالوژي چې دا هغه خپل شي او د هغه په ذریعہ باندې د ماينونو معاینه کیږي او چې کوم غیر قانوني ماينونه هغه بن کړی شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماينینګ فضل رازق سره خبري کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولې د نومبر په 28مه دوی مشاري روته ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد به کاروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې تدابیر نخپلوی. د کان کیدونکو اتحادیه تر مخه کال 2022م کې د کویلې په قانون کې په بیا له بیا له پیخو کې شاوخوا اویا کان کیدونکو مړ شوی او ډیر پکې جوړ شوی هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پولیس وای د نومبر پر روسته ورځو کې په کراچۍ کې تر یو سل شل زیات افغانان نیولې دي. د پولیس یو چارواکي فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل هغه افغانان یې د نومبر پر 28 او 29 د قانوني اسنادو نه لرلو لوجه نیولې او عدالت ته تر حاضرولو وروسته یې زندان ته استولې دي. د افغانانو یو وکیل وای پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د وسیدو اسناد لري. په همدې حال کې یو عدالت 2 اتیا افغانان هیواد ته د لیږدلو امر کړی دی. ملي جمهوری غورزنګ وای افغانان په زندانونو کې له لوی ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمبلي او دواګانی لګلې دي. نور تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 28 او بیا په 30 یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړه وای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي وی آیا تاسو دا خلک ولی نیولی دي په کوم جرم کې منیولی دي چې چاسره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوی وای چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 29 افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې. او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصولوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاري ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 30 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوي وو. همدارنګه په د 13-15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وای چې لجمی دراتک سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وای په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې سګرمي کپڑے او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې. د پښې چپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې. هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دیو چې کوم سیز راو شو او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ور سره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وای چې له ډېری مجبورۍ او د لوګي د لاسه ته افغانستان نه راغلي. د نومبر په شما عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته ویل
منګه غریب خلک است منګه مزدوري ته راغلی است دا خلک د وسنه نه راځي دلته څو د وسنه نه راځي مجبورې د خاطر نه راتل راځي خلک مجبور دي یو روپۍ د 3000 روپۍ نه 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو ګورې وړه ده دلته 9000 روپۍ دلته جوړیږي
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د تیرو سلورو میاشتو راهسې روانه ده او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 نه تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لک رجسٹر دي خو د سلورو نه تر 15 لک پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ مشال ریډیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو اچارو سلاکار ویلي دي چې د عوامي نشتلګون سیاستوال سردار حسین بابک دی ورته د وسلوالو د غواخونو ثبوتونه ورکړي محمد علي سیف دا خبره پرون تر هغه رسو کړي چې د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویل چې وسلوالو بابک ته دړکی ورکړي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر ته د غواخونو پر خبر اندېښنه خولیدا نور تفصیل شاین بونیری راکبی
د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې ترهګرو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ پنیغا دړکی ورکړی او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم تر سره شوې ده نوموړي د نومبر په 9 په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہوار به هغه خلک وي چې د ترهګرو خواخوږی دي سرپرستی کوي او جرګي ور سره رواني کړې دي په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابک وویل چې ټول صوبا د بدمنه په لمن کې دا او صوبایي حکومت تماشا کوي
صوبایي حکومت تماشا کوي بلکې ملګری دی تاسو وګورئ چې د پښتونخوا په اړه برخه کې دا د ټارګټ کیلینګ په دې تعداد کې چې سورې اضافه شو یا د پته خورې د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کوم اضافه شو نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کې نو لیدل لکه دا شوک ته دا خو واضحه دا خو پډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تا کال کې جهاد کړی دی او کده د دې تنظیمونو ترمنځ څه خبرې نه زپه کې کردار ادا کول تا تیارې ما یو ان دا چې قسم له پچموزي پښتنو پورې کوي دو زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کی دوړی مال کی دوړی
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2008 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران سیاسي وګړي او مدني فعالان پنخښوي دي او د باچا خان مرکز د شمیرو ترمخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنه کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللې دي بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې او ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي نوموړي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي
څه ثبوت ته پیش کی کنه د تاسو دم کې چا ور کړی دی ولا څوک چا وته کال کړی دی یا څوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم مت خلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا طریقې طالبان ولا دم روزګار خاري چې دی بد راضی او دی له دم کې ور کړی دی خوغي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالي دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو در کول نه غواړم ټو بی فرانک
په ان حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېخنې سرګندونه کړي او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو نو وروستو کمیشن د ممکنه بدمنه پاړه فکرمند دي او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي لپاره خپل هڅه نور هم ګړندې کړي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لته تاسو غوږی له تریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هله خولي چې له هغه نه قانون ډلې سره د خبرو تر بیا پیلېدو امکان شته. دا خبره په خوانی سنټر صالح شاه پرون پر داسې مهال مشال لويته وکړه چې تریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د نوومبر 10 د بریډ ذمہواری ومنله. وساوال طالبانو د نوومبر پر 28 د حمله بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پښتنه دا چې آیا حکومت به له هغه ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه فوجي کاروایی د حل لار ده. جواب یې د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې ورو.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سېنیټر صالح شاه وای چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت د وسکار دي خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 10 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 28 ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. صالح شاه ویل په خبرو اترو کې سزند ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دوی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم او د تاریخ طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي. څو نوی سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت اون خودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. دا وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 10 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او 3 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په می کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو. خو په خوانی پوځي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوځي کارروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
دوه میاشتې وشوې تقریبا چې د سولې کم عملو هغه په عملي سطح باندې وجود نو وڅو دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا به فشار راوړي چې دا خبرې کړي دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ ذمہواری اخیستل ډېره ضروري ده. به په سواد کې انور سمو چې طالبان کوم غړي ښکارا شو دا غي د وژنې یو خوف او ایرې تر هیڅ فضا جوړه شو چې خلک راوځل. دا به څنګه دغه چې دا بیا به د دې شروعات کې د خبر اترو د لار به امن راځي. ځان په لار نه راځي ته دې چې شو جل شو څل کال شوی دی او کله کال نور موشي نور برګ جوړ لا به وشي.
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار بیرستر محمد علي سیف ته نومبر په 29 په پېښور پونتون کې یو دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دي او باید د سولې خبرې ختم نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله د زنخکار شوې چې کله طالبان په سواد کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انزمام ختمولو ترڅنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوز هغه لوړپوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو د غبروسای پیل کړي وه.
پاکستان کې کپرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا دا خلک فالو کوي چې له کوم ګوالي سیمو کې اوس کوم صورتحال دي نو هغه خراب دي. نو انت کې پولیس پوره پال دي نو پرنتي کور پوره پال دي او ارمي هو تقریبا 10 دینه وتر شوی ده. نو اوس دا به کتل کیږي چې حکومت دې ته په کوم سره ګوري دا نه وي چې کومه مشي بل هغه دا څه سره ستراتیجی ده. بل یو پاکستان کې مشکله ده چې دوی سره به سي نشته په خوا هو نه ټو په افغانستان کې امریکا ولا غي مجبوري نه نو پاکستان ته وایي چې څه ورکوله دا به کاروي کې دي. اوس په کاروي د ضرورت مشکله چې طالبانو په قبضه کې لکه نشته. اوس ټول ځای چې دونه د انټلیجنس دي دوی څومره کولی شي چې خپل بارډر سکیور کړي او پاکستان
ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کارروایانې مخ په زیاتېدو دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وفاقي شری عدالت پر خزو د تشدد پر ضد د پنجاب حکومت قانون سم بللی دی. عدالت د نومبر پر 9 په خپل پریکړه کې ویلي چې اسلام پر خزو د هر ډول تشدد خلاف دی او دا چې د 2014 کال قانون له اسلامي اصولو سره سمون خوري. د خیبر پختونخوا حکومت هم د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي دي، خو په خبر های کورټ پر زینو کې د یو شمیر نیمګړتیاوي په ګوتې کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
وفاقي شرعي عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 9 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کاله وړاندې جوړ قانون د قرآن او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوښۍ مخنیوی کړی. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 24 فروری منظوره کړې دغه قانون چې پکې ویل شوي په زنانو کورنۍ تشدد، جنسي تیری، نفسیاتي زورونه، معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند، ورونو، خویندو، خپلوانو، نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړي وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.2 مادې لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم د پنجاب پروټیکشن آف وومن اګینسټ وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشاد ریډیو د پیښور های کورټ وکیل مهوش محب کا کاخیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي، نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی، خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د دې امپلیمنټیشن ډېر ګران دی. دې اکټ کې ډېرې زیادې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو، اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی، د هغوی کینول، د هغوی میټنګ کول، دې کې هغه ډېره ګرانه خبره ده. بل دا نه چې دا یو کوارټرلی میټنګ کېږي په کال کې، نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټنګ کېږي؟
اخبار د 10 نومبر د یو رپورټ سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو، چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادې د اسلام د اصولو په ضد دي. نوموړي د قانون په 10 ماده کې د ډی او ای معنا 4 او 5 سیکشن ښودلو، چې پکې ویل شوي دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکي جی پی ایس نومي مشین واچول شي، او بله دا چې که یوې زنانه ته معلومه شي چې ژوند او عزت یې په خطر کې دی باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کاخا خیل نه دا پوښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمو لورځي. وی ویل
جسمانی طور باندې خود سره والټا کول کول، خواغه د خاوند دی، لیور دی، سخر دی، خواخه ده، د سره سره خزله خرچه نه ورکول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ورګي، یا خزه رټل، یا د هغه مور پلار خلاف خبرې کول، نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزله ورکول کیږي. دین علاوه چې کوم اوس کیسز رپورت کیږي، نو هغه کې دام د دوکې سره خزه سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ د پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلار نه یا د رور نه پیسې روړه. صدا سې کیسونه 2021-22 کې ما سره راغل، جن کو سره بدونه خوشو، خو لیټر اون چې دوکې سره واده شوی، هغه جن کې پروسټیټیوشن د پاره یوز کولو کوشش شوی دی. یو ډیر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقي شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نه منظوره کړي. عدالت شپږ کاله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقي شرعي عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعي عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمه فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او آزادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2110 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز واورئ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی په پیښور کې د ماښام 5:30 شوې دي. شاین بونری هم راسه په سټوډیو کې ناست، نو له غن د خبرونو لنډیز اور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد نن په ټویټر لیکلي چې د خبریالۍ اصول نه مراعاتولو په سر د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ایم د ازادۍ ریډیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړکې ورکړي دي. نوموړي په دغاړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبه د بدمنې په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نه شي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لاره خپله کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکې غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسه تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو جزئیات پټ ساتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو سره د کړي اوربند ختمولو او بریدونو لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکایي فوز وینا ده چې یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمی القریشي وجلې دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په انخته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دوی نه دي ویلي چې هغه کله وجل شوی دی. البته د امریکا د فوز مرکزي قومندانۍ بیګا په یو بیان کې ویلي چې القریشي د آزادې سوریا په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې دی.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنیری واردو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم خو یو وړوکی شان د میروستو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2015 کلو هرتز واوري.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وای د نړیوال ټولنې مرستې د اړمنو کسانو سلنه اړتیا هم نشي پوره کولی. په کندهار کې د سری میاشتې ټولنې مرستیال مولا نور الدین ترابی پرون ویل د افغانستان پر کچ د روزګان، غور، دیاکنډي او پکتیکا اوسیدونکو تر ټولو زیات د لوږې له لوی خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو مشال لري ویل چې د ژمي پر راتګ یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي او د خوړو لکه مخ سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
غوټي هغه کونډه چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نه سپوره کولای.
ولکم دغه تر لوده چې مشال نه خسته کړو توغه مې اړتیا درلوده. په پلار مرسته وشې نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو. ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ آسمان هم څکو کمباله سره پاتې.
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابی وویل که له اړمنو کسانو ستره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي هغه غور دي، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجه مو ویشلی چې ډېر خو خوار دی هغه دا ولایتونه دي بیا میانه ولایتونه دي بیا هغه نور ولایتونه دي هغه موږ ټوله موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی هیڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تا ته خپل حالات معلوم دي. نا د لاس گاڑی چلو گئی پیدا سی گئی نس پیدا سڑیا لا کیا تھا تھنا نہ تھنا یال داری دادا گرد دادا تھا تھا گو دادا لاس گاڑی تھا اگر گئی دگا چھبلا سو گئی وہ چھوٹی پیدا کو گئی نو پیدا نو تو نو سڑی جوندی
بس پتہ کلیپ اس تو وہ میں اشتو اس پر نیشت کریا را بانی تا خدای پا قران کم دا بشام شپیا گوڑی پا کور کی تر لو دادا کشنیانو کشنی دی تیر پا تکلیپ یم دا بدن نخواد اسی نعماز ایم خدای دی دا اخرت رسم اکی کما دا لسر پو دا واپا زن کلین یمی پامی در خپلی نیستی را ویست
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکاری کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي.
مشال لوی تاسو غواګي په ننګرهار کې سیمه ییز خبریالانو د خپل ستونزو د حل په موخه د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له چارواکو سره ناسته کړې. خبریالانو ویلي چې په کاري ساحه کې لا هم یو شمیر ستونزو سره مختی او له چارواکو د حل غوښتنه کوله. بل لورته د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو خبریالانو ته د ستونزو د حل او لازمو اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو خبریالانو د ستونزو د حل په موخه له مسؤلینو سره دا ناسته د نومبر په 13 نیټه په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه. خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استادو ویل چې په ځینو برخو کې ستونزې حل شوي خو په ځینو نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار کې د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر ایمل ظاهر وویل
زموږ غوښتنه ده چې د ستونزې لا پسې حل شي، لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په دغه برخه کې موږ د اسلامي امارت له مشرانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي. هغه ستونزې چې دا اوس هم خبریالانو سره لاس ګرېوان دي د دې د حل لپاره دوی ګامونه پورته کوي.
په ننګرهار کې د مزل راډیو د نشراتو مدیر هارون هلال وویل اکثر وخت خبریالان په ستونزو او نیمګړتیاو باندې سیړنیز کار په دې نیت نشي کولی چې چارواکي ورته نورې ستونزې جوړې نکړي.
هغه څه چې ستونزې دي په ټولنه کې نیمګړتیاوې دي هغه لیرې نه په کار نشي کولی. که کوي همدغه یو ستونزه ده چې بیا دغه سره کتل کېږي دوی تخریب کوي.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ایسف ظریفي له مسولینو سره ناسته ګټوره وبلله. ویل مسولینو ورته ډاډ ورکړ چې خبریالان کولی شي چې په هره برخه کې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
په دغه ناسته کې موږ هڅه وکړله چې خبریالان په ډاډه زړه باندې خپل هغه غوښتنې نیوکې او وړاندیزونه چې څه دي دا د چارواکو سره شریک کړي چې همدغسې وشول. خبریالان خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړې او چارواکو ورته ځوابونه ورکړل، حل لارې ورته وخودلې او ډېر ژمنې وشولې. موږ په راتلونکي کې ورته نورې ناستې لرو تر څو دغه چارواکو چې کمې ژمنې کړې دي دا ژمنې تعقیب.
بل لورته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف وویل خبریالان کولی شي چې د ملکی ادارو تر څنګ له نظامی ادارو هم اړین معلومات ترلاسه کړي.
هغه ملکی ادارې چې په هغه کې وندویان نو هغه لپاره موږ وندویان مقرر کړ تر څو دغه د رسنیو اشخاص راځي دوی نه خبر ترلاسه کړي. استخباراتو ریاست قومندانۍ ولایت وایان دوی سره موږ خبره هم تر سره کړې و چې هغه رسنۍ راځي تاسو کوم کلیپونه غواړي د خبر په اړه باندې تاسو سره خبر شریکوي تر څو دوی دغه ژرند همدغه اوبو باندې تر او تازه پاتې شي. د اطلاعاتو د لاسرسي په اړه باندې موږ دوی ته ډاډ ورکړی. په ډاډ په اړه باندې موږ خپل اقدام هم تر سره کړی.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په خبریالانو یو لړ محدودیتونه د دې لامل شوي چې خود سانسوري وکړي او په ځینې مسایلو چپه خوله پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي. هغه ادارې پرون په ټویټر بیان کې ویل د ژمي پراته ګڼ افغانان کورونو ګرمولو او خوړو ته اړتیا لري. یونیسیر له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د احمد شیبر رپورټ اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودې دوه او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکل اوړې کابل ونیو ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت نه خبرې کوم د کوم مرستې راځي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون مرسي ترازی دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناخته لري هغه نشته کی نور کار د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موشتاتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي چې کار څخه دی وکړي.
بلورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وای چې د بشمیر سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپل مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخي د شمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره سلیپ تیرونه د نړی له هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې لړمنو سره مرستو ته راوډنګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نشته شل میلیون افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورستر بلې دا ورته سخت کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد تر لاسه کړي.
مشال لوی تاسو غواګي په خبر پختونخوا او پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 13 ویل چې د دوړو اسمبلی ماتولو پریکړې کړې ده. د هغه غوند د اقدام مخه د پاکستان جمهوریت غورځنګ په مشرۍ پر وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د انتخاباتو نیټه اعلانول لپاره فشار اچول دي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف د غوښتنه رد کړي او هڅه کوي چې د پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې نشي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د جمهوریت چارو لغ پوها کوریش خټک سره خبري کړې دي او ورسخه پختلې چې آیا د قانون لمخي تحریک انصاف اسمبلی ماتول شي.
زه دا فکر کوم کړه پنجاب اسمبلی او خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی را د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وي چې ماتي نو هغه ماتول شي. وسم سبا مو بل ورځم د سو کوټ شي د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي سمجانو کې چې دی وزیر اکثریت ممبرانی او وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غوړی چې سمجانې دې مات کړی شي.
یعنی هغه داغه د پاره طریقې کار څه دی
سمجانو چې دی هغه درې صورت دی چې پاره کې هغه ماتيږي او خدای دې چې هغه خپل عیني 15 کال کم موده چې هغه پوره کړي. دوی مدار چې د څنګه اوس وی ویلی دی چې موږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دی ماته پښیو چې موږ دا سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلی نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي. وشبلی به خود به خود باندې مادي کې دریم صورت حال داسې کیږي چې زکوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې په مسلم لیگ نو او پاکستان پیپلز پارټي او هغه اتحادیان چې دی په دغه اسمبلی کې دنه وي قرارداد چې دی راوړي چې موږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د گورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي.
تاسو چې دغه کم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقې انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوي یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي و ځان ته د اسمبلی ماتې دوه تپرې نګدي.
اوی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلیګانو باندې هغوی عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا به بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک یې ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا به ماتې
تقریباً تقریباً پنجاب کې کوم حالات دی هغه هم داسې نه دی چې پی ڈی ایم والا چې حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې بیا ته حکومت روان شو نو کوز بیا حکومت جوړ کړو بیا ته ورانی غاړې غړې پاغې کې بم چې بیا را گورنر هغه اختیار استعمالیږي چې سم نه دی ماته کړی شي نو ماته داسې لګي کدا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصله ای چې اسمبلی نے ماتی نو دوی په دې پوزیشن کې دی او دا طاقت لري چې دا اسمبلی نے ماتی کی او صرف په دې دوه صوبو کې
د جمهوریت چارو لپوه قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریدا.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا یو بجا
تان دے ہیلے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
دزوانانو غگ
پا سلو رو بجو
د دسمبر لومړی نیټه د ایډز ناروغي مخنیوي او په اړه د اګاهي لنډیوالي ورځي سره سمون خوري. ملګری ملتونه وای حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وای په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجستر کسانو شمیره شاوخوا 15,000 ده، خو شنن کې وای خای واقعي شمیر لدی زیات وي ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو په وړاندې حساسیتونه دي نو ځکه ځینې خلک په خپله ناروغي پټوي. روغتیا پالان وای که پر وخت د ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغي اوړي او بیا علاج نه لري. انیس اجمل موضوع روخانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صوبه کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د صوبې په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه باجوړ پاړه چنار سوابې او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرټس دی وغي یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالې نه داږي په حساب خو غي وي چې اسامشن دا دي چې پورا خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پی کے کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرټس. خو موږ سره ان ګراوند چې کوم رجسٹرډ دي موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل اوسه پورې ټوټل پیشنټ کې 7-800 مریضان نوی راشي. ډیفرنٹ هیلث انسټیټیوټس میډیکل کالجز کې دلته زمونږ یو ډېر ښه روبست اویرنس کمپین ان شاء الله موږ پلان کړی دی او دا به 30 تاریخ نه شروع کیږي ان شاء الله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څنګ مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
دا ایچ آی وی وائرس چې څنګه بدن ته داخل شي نو ورسره قوت مدافعت په کمیدو شي، خوله پخه شي
تبوی وزن په کمیدو شي پترخ او یا په سټ غونډان جوړ شي لایبي اونې نه زیات وخت پورې ورته هیزه هم وي نو دا په لومړي کې علامات وي او چې څومره ورسره انسان کمزوريږي نو دومره نوري بيماري هم ورته بیا لګي تپدیک او نمونیا وغیرہ.
په پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خاني مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیرو لالارې د ایډز مخنیوي ممکنه ده. نوموړی زیاتوي چې د حجامت په وخت پاکو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجه نه پېښېدونکي یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، یعنی د دې دا وایرس په دوایان په ذریعه باندې دا کم نه کړل شي، نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې اکوایرډ ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم ورته وایي. یعنی دا یو مجموعه سی د ډیرو ناروغیانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د صحت د خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی دا هغه څه د بچاو طریقې دا دي چې په کار دادی چې موږ خپل ژوند صفا سترا تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دادی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاک وینه وي، دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دادی چې هغه په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګوي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی چې یو بل سره ګډه نه کړي.
ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
اگر دا خبر پٹا ہونا ساتھی ٹک دا اویئرنیس سیشنز کی گی، مختلف ذہنوں کی گی، مختلف سینٹر کو لوشنی ذریعے دا پارا ابو الرزما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وای چې دی سره 7000 کیسز دی. نو هغه کیسز چې کوم رجسٹرڈ کیسز دی، خو دا سي ډیر کیسز دی، په زرګونو دا سي کیسز دی چې هغه پټ پاتې کړی شي دی، صرف او صرف د دې وجه چې خلکو ته پته ولګي دا نو خلک به دی آیسولیټ کی دی سره پتا غرا تک پری دی. نو نه دا خوراک سره لګي، نه دا ناشته پاسته سره لګي، نه دا میل میلاب سره لګي، نه چرتا چا سره ودونو کې غم حادای کې سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګي.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز ته ختمول لپاره 2013 کال ټاکلې دي. د اداري ویلي چې باید پراتلونکو وو کلونو کې د دې ناروغي د ختمول لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی د رواني غړي اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. د پیښور ځلې انتظامی او د لوبو ادارې د نومبر پر 10مه په نشو روک دو کسانو لپاره په لومړي ځل د لوبو میله جوړ کړی. په دغه میله کې د پیښور له بلابل سنټرو لس اصل لوبغاړو برخه خاصه ده. دغه لوبغاړو په وینا چې ډیر خوشاله دي چې له نشي درملنه کیږي. نور تفصيل د اسمد علي شاه په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د پیښور ضلع انتظامی په مرسته په نشه د روک دو کسانو لپاره په ډومبي ځل د لوبو میله د نومبر په 10مه جوړه کړې وه چې پکې د پیښور د ټولو هغه مرکزونو ناروغانو ګډون وکړه چې له نشې درملنه روانه ده. په میله کې برخه اخیستونکي لوبغاړي شفیق احمد مشال ریډیو ته وویل خو اوس په دې خوشاله دي چې درملنه وشوه.
حالت چې کوم نشه حالت کې ډېر برابر نه و، اوس الله پاک زندگی راکړه، ډېر ښه ژوند یې راکړل. دلته میله راغلی یو، ډېر خوشاله یو، ډېر سپورټ کوو، ډېر توجه کوو، ډېر چکن دي جذبه جنون کوو. ان شاء الله رسکه شي وګټل، ان شاء الله کرکټ کې لګي و بنګټو.
د لوبو میله کې کرکټ، والیبال او د رسکه شي بشمول نورې لوبي هم شامل وي. د لوبو اداره وای چې په لوبو کې برخه اخستل د نشینه د ځان ساتلو یو خلار ده. د پیښور ریجنل سپورتس افسر ذاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو میله کې د بیلابیلو سنټرو سل لوبغاړي راغوښتي او راتلونکي د لوبو میلو کې به لا نورو ضلعو هم لوبغاړي راغواړي.
زموږ ډسټرکټ ګورنمنټ او ډسټرکټ اډمنسټریشن انیشیټیو واغستو دا ټول کسانی دا پلونو نه اوچت کا دی ریبیلیټیشن سنټر ته واستو دا ویل ته کې ریبیلیټیشن شو او زموږ کوشش دا دی چې ان شاء الله د پېښور ډیویژن نه پس دا پېښور ډیسټریکټ نه پس موږ د ریجن پس ته ان شاء الله دا پروګرام دی پوره کې پی پس ته چې کم ځای کې موږ ته هم دا ډرګ اډیکټس خاري دا موږ دا سره اوچتو ریبیلیټیشن سنټر کې به ورکو دا غي به دوباره ګرومینګ کیږي او دغه سپورتس اکټیویټیز هیلث اکټیویټیز مختلف اکټیویټیز به ته کوچ دوی وسره معاشره کې خپل کردار ادا کوي.
دا ځلې انتظامی په وینا چې د لوبو میلا د نشین پاک په خبر په نوم د مهم یو برخه ده. دا مهم پړومبه مرحله کې لپې خورې 2600 نشيان د درملنې سنټرو ته بوتلې دي. د صوبایي حکومت په وینا چې دا مهم به ډېر زر نور ضلعو ته هم وغځوي. دا ځلې انتظامی په وینا چې د لارو کوسونه د درملنې سنټرو ته بوتلې نشيانو کسانو کې سلور سلويخ له ایډز ناروغي هم متاثر دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو په خبر.
مشال لري تاسو وګورئ قدرمنو دونکو څنګه تاسو معلومه ده د طالبان حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادي رادیو د منځنو سپورت ترانسمیټرونه تړلي دي. نو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په لنډو سپو 2015 کیلو هرتز واوري او د دې ترڅنګ که تاسو د اپلیکیشن لری نو غي د لاري هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی شئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2015 کیلو هرتز واوري.
تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پایشي بوته را رسیدلی وو. په اخر کې یو واری بیا چاین بنیلی ته وار ورکو چې د خبرونو لنډی تاسو ته وړاندې کړی.
سلیمه شه د وخت مهم خبرونه. په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو ترانسمیټرونه تړلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشریاتو رئیس عبدالحق حماد نن په ټویټر لیکلی چې د خبریالۍ اصول نه مراعاتولو په سر د افغانستان په 14 خارونو کې پر اف ام د ازادۍ ریډیو د خبرونو ترانسمیټر تړلې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي وسلوالو ورته نیغ په نیغه دړه کې ورکړی دي. نوموړي په دغاړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې ټوله صوبه د بدمنې په لمن کې ده او صوبایي حکومت ننداره کوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی خو دا به د کنټرول څخه بهر نه شي. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې باید داسې لار خپل کړل شي چې وسلوال بیا سر راپورته نه کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د امنیت په موضوع د پارلمان د شریکې غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت د وضع خرابېدو باوجود حکومت له ولسا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو جزئیات پټ ساتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو سره د کړي اوربند ختمولو او بریدونو لا د دوام ورکولو اعلان کړی دی. او د امریکایي فوز وینا ده چې یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وجلې دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په انخته کې د خپل مشر وجنه تایید کړه خو دی نه دي ویلي چې هغه کله وجل شوی دی. البته د امریکا د فوز مرکزي قومندانۍ بیګا په یو بیان کې ویلي چې القریشي د آزادې سوریا په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درعا ولایت کې په عملیاتو کې وجلې دی.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. زستا سکوربا ګلایاس د خبرونو وایین شاین بونیری، ټکنیکی همکار اساق امیری، او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ساسي په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په همدې سپو پاتې شئ او نو د وی وی دیوار اړیو خبرونه به وابه خمه خمه لري. خوشاله اوسئ او په موجود حالاتو کې د خپل ځان او د خپلو ګاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.